السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې نږدې 2000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس تریبیون پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایستل شوي کډوال د 940 کورنیو غړي دي چې څه باندې 1100 ښځې او شاوخوا 2000 ماشومان هم پکې دي. پاکستانی چارواکو د تیرې مارچ میاشتې تر 1/2 په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له هغو سیمو ووځي که نه اخراج به یې کړي. د پاکستان پولیسو د دې مهارت له پوره کېدو وروسته د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو اجباري ستنول ودروي. د پاکستان پوځ وایي هغه 8 تنه وسلوالې وژلي چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان له خاورې یې غوښتل د شمالي وزیرستان حسن خیلو سیمو ته ننوځي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه ویلي پوځیانو یې له دغو وسلوالو سره د شنبې په ماښام جګړه وکړه چې 8 تنه یې ترې ووژل او 4 نور یې ټپیان کړل. اعلامیه کې راغلي پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو له حکومته غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله مدیریت کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې پاکستاني چارواکي د دغه ډول غیر مسؤلانه خبرو پر ځای باید د خپل هیواد امنیت او کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي دغه هیواد د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی پرون یک شنبه ناوخته دغه خبر په تهران کې له ښاغلي اتابک سره تر لیدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه اعلان کړ. اتابک له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ اهمیت ته په اشاره ویلي ژر به د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. ایراني چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه سفر د کرانې ټې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل ته د ایراني چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. 13 جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم کابل ته سفر کړی و. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان سره یې تعامل ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تمی بروس د حمل په 12مه ویلي و د ایران حکومت د طالبانو او القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړی دی. او ټاکل شوی د فرانسې، مصر او اردن مشران نن دوشنبه په قاهره کې د غزې پر وضعیت وروسته تر هغه بحث وکړي چې اسرائیلو یو ځل بیا پر دې تړانګه خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون یک شنبه قاهرې ته ورسېد او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې وکتل. مکرون به سبا 3 شنبه غزې ته نږدې د مصر ال اریش بندر ته ولاړ شي او هلته به د غزې د بشري وضعیت جاج واخلي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې ولسمشر ویلي د غزې پر وضعیت به پراخ بحثونه وکړي او په خبره یې د دغې جګړې په پای ته رسولو کې مصر او اردن مهم رول لري. اسرائیل د مارچ له 13مې او د یو لنډمهاله اوربان له نافذېدو را په دې خوا یو ځل بیا پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com او facebook.com/azadiradio. پاکستان تیره یو اونۍ کې شاوخوا 2000 افغانان اخراج کړي دي. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي پاکستان کې درې مهمو وادونو ته د تک په تمه میشت افغان خبریالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
نو اوس هوب ډیر داسې جرستان پاتې دي د هغوی کیسو آلریډي په انګلیسو کې پروسس کړي او اکثره په دې کې داسې چې د هغوی کیسو تقریبا منظور شوي.
روسیه د اوکران پر مرکزی سیمو پراخ بریدونه کړي او د خوست د ایوب خیل اوسیدونکو د اساسي اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي.
لیارې ټولې خرابې دي، لیارې نشته، سیګارې برنونه چوي، خاټې وي، موټر نشي تلا، خلک ډېر په تکلیف دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. په تیر یو اونۍ کې له پاکستانه کابو وزره افغان کډوال استل شوی دی. د پاکستان اکسپریس تریبیون رسپانې پرون د اپریل په شپږمه د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت پلان لري د اپریل له 11 وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات هم ګړندي کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي چې د دوی په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا هم شدید شوي. نورحال له فیروزی عزیزی نور.
د تیرو شپږ ورځو په ترڅ کې د 944 کورنۍ په ګډون 6200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورسپارنې د اپریل په شپږمه د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان کډوال چې 2840 نارینه، 1555 خزی او 2001 ماشومان پکې شامل دي، د لنډی کوتل ترانزیتی کمپ ته لګیدلو او له قانوني لارو چارو وروسته افغانستان ته استول سوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 353 افغان کډوال چې د استوګنې اسناد نه لري په پاکستان کې نیول سوي او د استلو د راتلونکو پړاوونو لپاره تر څارنې لاندې دي. د ورسپانې په ټکو د افغانانو ګڼ شمېر دوکانونه او دفترونه لاختر وروسته په ځانګړې توګه د پېښور ښار په سوداګریزو سیمو کې تړلي پاتې دي. اکسپریس ټریبیون زیاته کړې چې د پاکستان حکومت اراده لري چې د اپریل له 11 وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات شدید کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا شدید شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان موسی خان چې د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زبو ګولډا کې اوسېګه ما د اسلام آباد په ګولډا ټیشن کې د منګ کورونا پاس تورا په لور پاتې دي. دلته چاپا د وزغه تا سره زغه کې د ماغه ټیم کې ما د کار راته ماغه کټ کو وای تام کار سو بیا مې غته ورګه سره خبر دل د پاس چاپا د ځان ساتي دا وسم په ګولډا کې چاپا ده د منګ کورې د پاس
د غخار کې بل میشت افغان کډول عبد الله خان هم موبایل
کسان نسی تانو د ورګي تانو کې سپینځو نس کسان برابر سی بیا چې کې د ورګي نن د ډوډۍ بندوبست نن د خبره د ملاست بندوبست استا او بې عزتۍ سره خراب دي سو خبرې. او زه خبره اسلام آباد کې مننن مې سخه خبره دی یونیم کروڑ په دکان والک دی ویلې مالزي خرصو مارا دی ویلې د څه کبه د نواخ
ما په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ او پاکستانی سیاستوال او د هغه هیواد د ملي عوامي ګوند غړي سید زبیر شاه په خپل اکسپرنو لبند خوني یو ویډیو خبره کړې چې پکې ګڼ شمیر ماشومان لیدل کیږي چې پکې یو سړی د دوی پاستازي ته وایي چې لټری ویش په راهیسه چې دوی حالت لیکدول سوي خړ او وب ندی ورکړل سوي. د غراس په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه جی ای سی ویلي چې افغان کډوال ته نیول کېدو لويره لغپل کورونو نسی وتلای او د کورنۍ خوراکي توکي په چټکۍ د ختمېدو په حال کې دي. دغه کمیټه چې په پاکستان کې د خلکو د حقونو لمدافینو او پاکستانی وګړو جوړه ده پر اکسپانه لیکلي چې ماشومان او کورنۍ په قصدي ډول یو بل جلا کړل کیږي او ټینګار کړای چې د نیول سویو کسانو لیست باید چمتو سي ترڅو د کورنۍ غړي یو بل سره ومومي. تر دې مخکې یو شمېر ستانه کړل سوي او کډوال ویلي و چې له خپل کورونو ایستل سوي او اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مالونه له ځان سره یوسي. د بشري حقوقو سازمانونو او د کډوالو بنسټونو له افغان کډوالو سره د وسیلې چلند غوښتنه کړې خو پاکستانی چارواکو ټینګار کړی چې دا اقدامې د امنیت او کډوالۍ د مدیریت د ملي سیاست برخه ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د مرستیال والی عزیز الله مصطفی په حواله لیکلي چې تورخم ته له سفر وروسته د اپریل په شپږمه د راستنو سویو افغان کډوالو د ملاتړ په اړه په بیړنۍ غونډه کې نوموړي ویلي چې دا کډوال له ایستلو له مادي او معنوي حقونو سرغړونو او غیر قانوني راستنېدو سره مخ دي. په دې غونډه کې د کډوالو د راستنېدو د څپې د احتمالي زیاتوالي په صورت کې په بیړنۍ اقداماتو ټینګار شوی دی. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري کې د هغه افغانانو لپاره چې د اي سي سي کارتونه او د استوګنې اسناد نه لري له دغه هیواده د وتلو وروسته نیټه د مارچ 1 ټاکلې وه.
و موردل چې پاکستان په تیرو شاو خوښ پګو ورځو کې وزره افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړی دي. بلورته په اسلام آباد او د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هغه افغان خبريالان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې درې مو هیوادونو ته د تک په نیت حالته دی را دي. د مشال رادیو خبريال اسما ګل له یو شمیر خبريالانو او د خبريالانو له ملاتړو بنسټونو سره خبري کړي او دا راپور چمتو کړی دی.
خبریالانو د حقوقو لپاره کارکونکو نړیواله اداره انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالست په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2023 کال د اگست تر 15 مخکې افغانستان کې رسنۍ نسبتا آزاد وي. شاوخوا 1,60 ټلویزیوني چینلونه، 311 رادیو سټیشنونه، نوی ورځپاڼې او سلیریش خبری ایجنسو فعالیت لرو. د ریپورت تر مخه طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته دا برخه نږدې له منځه لاړه. رسنۍ له سخت فشار سره مخ شوي او د بیان د ازادۍ په ګډون د ژورنالیزم بنسټونه تر اغیز لاندې راغلل. عزیز کوچی چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون خبریال دی، مشال ریډیو ته ویلي، که څه هم د جمهوري نظام پر مهال پر رسنو بندیزونه لګیدل، خو اوسنی بندیز له خبریالانو تر څنګ د موسیقارانو لپاره هم ډیر سخت ثابت شوی دی. هغه زیاتوي طالبانو تر خپل سخت کنټرول لاندې رسنۍ راوستلي چې له عملی خلکو ته د معلوماتو رسیدنه محدوده شوې ده.
نو دا په دغه یو حساب کې کېدای شي چې یا یونایټیډ نیشن د دې سره داسې دغه وکړي چې پاکستان کې ځای ورکړي، او که هغه نه ورکړي یا به درې ملک ته د کې دغه کسان چې دا خو فنکاران دي، دا یو سرمایه ده، دا خو بله لار نشته، ځکه هلته خو ته اجازه نشته دی، یوم نشته دی، ځکه جورنالیست هم دغه حساب باندې دی چې صفر کې دی او موسیقار خو د بیخي څه کې نه دی. نو هلته اوس داسې موجوده فعلا حالات کې خو هېڅ هم نشته دی، نه کار شته، نه روزګار شته، نه څه شته. موږ دغه درخواست د پاکستان حکومت نه دی، باید د تعدودی تا څو کارتونه مارتونه څه ورته جوړ کړي او دا ورته دلته پرېږدي، او که دا نه کړي بیا باید یو داسې یو دریم هیواد ته منتقل شي چې هلته دوی دې لاړ شي. نو د دوی دا دغه دی، نه اوس افغانستان خو هم دغه حالات دی، او دا دغه دی چې اوس نه اجازه ورکوي، نه د کار، نه د جورنالیستۍ، نه د فنکارۍ. نو موږ درخواست دغه پاکستان حکومت ته دی چې باید د تدویدو ته څه وخت ورکړی شي.
خبریاله فرشته عزیزی وای چې یو خبریال د ولس ترجمان وي او حکومت ته پکار ده چې ورته د کار مناسب چاپیریال برابر کړي. هغه زیاتوي په افغانستان کې د خبریالانو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي، او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د رسنو ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
افغانستان کا حالات کس طرح ہو گیا؟
افغانستان کی داسی حالات پیدا شول چې خلک او په خاص توګه خبریالان په خپل هیواد په پریخودلو مجبور شول، چې پکې زیات تر پاکستان ته راغلل، ځکه چې دا گاونډي هیواد دی او لوړان دی د افغانانو ډیر ملمستیا کړي. مونږ یې مننه کوو، خو اوس حالات داسې دي چې له دوی د ویزو میاد ختم شوه، او په نوې کولو کې یو د فکر وړ ستونزه دغه هم ده چې د یوې کورنۍ د غړو شمیر زیات وي، ځکه د کمزورو اقتصادي حالاتو له وجې هغوی نشي کولی چې د ویزو د نوې کولو لپاره پیسې پوره کړي، ځکه پرې پاکستان کې جرمانې ولګي او په غیر قانوني توګه مشت بلل کیږي او غیر قانوني شول، او مهاجرانو لا ژوند تیرول لکه د قیدیانو ده.
دا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټ د 2023 کال دسمبر 23 نیټې د راپور لمخې په افغانستان کې لږ تر لږه 14 خبریالان په غیر قانوني ډول نیولې شوې دي، او د هغوی د لادرکه کېدو، زورونی او تشدد پیښې ثبت شوې دي. همدارنګ د افغان خپلواک اتحادیې د معلوماتو لمخې یوازې په 2023 کال کې 15 پیښې ثبت شوي چې پکې خبریالان له فشار، پوښتنو او تحقیقاتو سره مخ شوي دي. د راپور له مخې د 2023 کال د اپریل په 18 په کابل کې دوه ټلویزیوني چینلونه د ملي او اسلامي ارزښتونو د سرغړونې په تور وتړل شول. همدا کال د جولای په 22 د ننګرهار ولایت د 14 رسنو نشریاتي جوازونه ودرول شول چې دلیل یې د مالیاتو نه ورکول ښودل شوي دي. تر دې وړاندې هم د 15 زیات خبریالان له هېواده وتلي، او اوس په ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، اروپا او امریکا کې پناه اخستې ده. فریډم نیټورک چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي، د دغه ادارې ځلي کوآرډینیټر ګوهر علي خان مشال ریډیو ته ویل دوی وخت پر وخت له نورو ادارو سره په ګډه د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي.
داسې ډېر جرنلستان وو چې هغوی د یونیسیا سره هم رجسټر وو، ایم بی سو سره هم خپل په رابطه کې وو، خو کیسونه یې لیټ شوي وو. فریډم نیټورک چې کوم دی هغه کیسونه د هغوی پرسوکه، د دغه په وجه ګړش به افغان جلستان چې کوم دی هغه یورپ ته او نور بهرنی هیوادونو ته لړل نو اوس هم ډیر داسې جلستان پاتې دي دغه کیسونه آلریډي په ایمبیسو کې پروسس کې دي او اکثره په دې کې داسې چې دغه کیسونه تقریبا منظور شوي صرف د پاکستان د اتلو انتظار کوي او که ستاسو په یاد کې وي نو یورپی یونین او بهرنی هیوادونو باندې هم پاکستان دباو روړی دی چې دا کوم کیسونه په ایمبیسو کې یا په سفارتخانو کې د دوی پروسس کې دي کوم افغاني جرنلستان انتظار کوي دا د زر تزره د پاکستان نه درې ملکونو ته منتقل کړی شي خو دا عمل ناروا دی او دې کې به ټایم لګي نو فریډم نیټورک بالکل دې باره کې کار کوي لګیا دی
دا روان کال د مارچ په 28مه افغان جرنالست سپورت ارګنایزیشن له پاکستانی چارواکو غوښتنه وکړه چې افغان خبریالان دین نه نیسي او نه دی له هیواده وباسي دوی وای ډیر خبریالان د افغان حکومت لوري پاکستان ته راغلي خو دلته د قانوني ستونزو او امنیتي خطرونو سره مخ دي دغه سازمان له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حکومت او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي ځکه اوسنۍ حالت د هغوی ژوند له خطر سره مخ کړی دی په 2022 کال کې افغان جرنالست یونین د خزینه خبریالانو پر وضعیت څېړنه وکړه چې لمخې او اتیا سلنه خزینه خبریالانې د طالبانو په دور کې د جینز پر بنسټ له تعصب سره مخ شوې دي شاوخوا شپېته سلنه خپل دندې له لاسه ورکړې اتیا سلنه لا زورونې او ګواښونو سره مخ شوې دي چې نوي سلنه پکې یوازې د خپل کورنۍ لپاره د معاش سرچینه وي آسمګل مشال ریډیو پېښور
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته روس سبیر تر از خو ورزودي ته چیر روسي ځواکونه د اوکران پر پلازمین کیف بالستیک توغندی کارولي او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې چې مرګ جوړ بل لري تفصیل له صفی الله ستانک زیور
روسی ځواکونه د اوکراین پر پلازمینه کیف بالیستیک توغندای وشتلې او د خارکیف په ختیز کې پر یو خار بم غورځولې ده دا سنگیرل کیږي چې د بریدونه به د مسکو او کیف ترمنز د اوربند هڅه لازیان منې کړی د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکو ټلویزیونی ودانۍ ته سخت زیان رسولې دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نخښه کیږي په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلی برید کې یو تن وژل شوی او لکټر لګدري تن ژوبل دي په برید کې په ګودام او نور ودانیو کې اور هم لګیدل او ورتزیان رسیدلې ده داراز روسی پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولې چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان اړولې ده هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په غیواد کې پر اهدافو یو لس ډرونونه وشتلې دي په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې لمخې د انرژي پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه داراز موسکو او واشنگتن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حمله شپې کوي په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي روسیې پر غیواد حمله ته زور ورکړی دی د اوکرایني چارواکو په وینا د اپریل پر څلورم د غیواد پر وسنتي خار د روسیې توغندیو په بریټ کې لک تر لګه اتل سنه وژل شو تر دې مخکې د اپریل پر دریم شپې مهال پر ختیس خارکیف د روسیې په لوی بریټ کې 15 تنه وژل شو او ل 15 ډیر شو نور زیات کسان ژوبل شو
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوري چې د خوست ولایت په ختیځ کې د یو خېلو د سیمې اوسیدونکو د څخاک پاک او بو کلیوالي لارو او د غراز سړکونو روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي له کابل شکایتونه لري زموږ همکار پرې دا راپور چمتو کړی
د خوست د ایوب خېلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکو وایي سره لدې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړونده خود دې ځای اوسیدونکو د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسي نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیايي اسانتیاو د څښاک پاکو بو د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي د ایوب خېلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال راډیو ته وویل
لیاري ټولي خراب دي دي لیاری نشتا سیګاره برنونه چی خاټی وی موټر نشي تلا خلک ډیر په تکلیفي ضرورت ته چې د لیاری جوړی شي دلته دوا درې کلینیکو ته ضرورت ته ډیر منتقادو ډیر خلک دي مریضون ډیر په تکلیفي په خوز بازار ته دی بلاک پوری لکانو ته دی ډیر تکلیفي دي مریضون په باراک
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولی.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو. مونږ هغه زنانا چې دې غزه نه هغه ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره یا د موټر غنوي یا بل وي یا خړې وي یا شګراوي دا غوښتنه ده که چیرته وکولی شي چې مونږ
پرمختیا لپاره اصلاح شوی تخمونه کیمیاوی سری شنی خونی او د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري. په دې اړه د ایوب خیل یو بل اوسیدونکی حاجی ګلنبی وویل
زراعت په حال ده خو مگر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوی تخمونه چې مثال خلکو ته ورک کړي وي. دویم داسې ده چې موږ بازار مونږ نه نشته دا دهقانان چې څه وکړي بیا بازار ته ویسي په بازار کې په ډېر ارزانه بیا خرڅیږي. نو موږ د دولت نه دا غوښته چې باید د زمیدارو ته تخمونه ورکړي اصلاح شوی تخمونه ورکړي او بل باید بندونه ورته جوړ شي او په جمع شي د خلکو د لپاره شنه خونی ورته جوړ شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپو او د غراز د مخام لښپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ 1296 چپو خبرونه لري. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وای په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده. دغه کمپاین چې د 2003 کال لمی میاشتې د نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي وای چې له سولېزې مبارزې پرته بل لار نشته او دې ته به دوام ورکوي. زموږ همکار د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا له غړي ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د شویو فعالیتونو په اړه دا پوښتنه کړې.
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړې دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړې دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر چې خپل تاثیرات لري لیدي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړي وي هغه وارد شوي دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته څولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه کوي
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
او اوس خبر هم کوم چې البته د نن په هغه کوم داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغه سي دي چې په دغه موضوع کې هم ناراض دي او هم دوی غواړي او لته لګه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي د ستونزو حل کړي او لته لګه مونږ دی او غوي په ساته کې دغه تاثیرات ګورو. هم ته کوم ځای کې چې تشمین نیولې کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالي شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. منتظم سره غیر له دغه سي مدني مبارزونه غیر دغه سولیز مبارزونه غیر له غوچتولونه غیر له دغه سولیز فشارونه بل لار نشته ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربه لري او اصل ولسم په دغه کچه کنه ده. موږ ته همدغه لار راپاتې ده موږ به همدغه مبارزه ته دوام ورکوو. متغه ورځ نه چې موږ دغه حل زله شروع کړی دي کرښته وایو چې مونږ هتا نتایج برعکس لیدلې دي. یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمن ژوند تر لاسه کوو یا په دغه برخه کې هغه کومې
پلمې چې د چیرې در تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل تم سفر کړی وو او لبیلا بیلو طالب چارواکو سره مخابري هم کړې په دې اړه
ستونزې فکر کوم چې یو شمیر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخنه چې هغه یو ځانګړي مدرسې ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې الته اصلا الته د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم الته اصلا نشته دی ورغلی او بل دغه چې د شلو ډیر شو تاسو لوخت کولونه کې دی وازه د جګړو په جبهو کې پاتې شي دی وازه په مدرسو کې پاتې شي دی نو الته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجونو تعلیم نشته هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوې ده اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي مونته په هغه چا هغه چاپیرال کې چې د ځینی هغه پات شوې دي طالب مشران دوی د هغه سی یو چاپیرال محصول دی او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دونی شراوتلای یو شمیر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دای وړه وړه کتله د محدود شمیر دي متاسفانه هغه د تصمیم اصلي مرجم دوی دي نو تر اوسه پورې هغه ځینی چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي خودلې ده نو نه هغه بریالي شوې دي او یا موږ نه پیګو کله چې د ډیپلوماسي وي ما ډاکټر لګه ظاهرن متخوده شوې دي چې دوی په دغه برخه کې لزل کوي نه دوی بریالي شوې دي نه تر اوسه پورې ولسپدي کې بریالي شوې ده اما د اندېښنې وړ خبره چې ده اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه واز دا چې دوی په مشخص ډول سره ننجونو حقوقو تر په هولاندې کړی دي د خزو حقوقو تر په هولاندې کړی دي دوی په لوی کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړی دي موږ تاسو ګورو چې عملا افغانستان په یو منځوي هواد باندې بدل شوی دی موږ ګورو چې خپل وسنۍ نظام چې د ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي وخت سره مخامخ
دي ځکه ملي کمپاین ټول غړي کوشمیري مثلا کېدې شي چې لزګونه ته ورسیږي ولی ولس ملیونونو باندې دی فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی تلاش ته ورغلي دي ولس خپل غږ پورته کړی دی هر فرصت چې لاس ورل ده د انجونو د زکو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو سره دي همته موږ په دې ویلي ګو چې دوی هغه ته مخامخ کو یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي موږ هغه سره ډېر احتیاط کوو د خلکو سره قومي مشران دي دینی عالمان دي په دې کې هغه خوانی مدني فعالین دي فرهنګیان دي یعنی دا ټول د ولس استاز ولي کوي مونته مونته ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي او نو پاغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلې دي چې حالت لارینونم شوی دی حالت غونم پورته شوی دی او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې مونته چې نو تاسو تاسو ګورو چاپیریال دغه رقم سره ده چې دغه مبارزه په سختۍ ځبل کیږي نو پام دې بندې هغه افغانان چې بهر دی هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولای شي او هغه دغه تشویش نه لري نو دغه مسولیت ته ډیر اندازې پورې دوی غړت ورول ویدل دي او د ملي کمپاین د انجونو د زکو ملي کمپاین هغه غړي چې بهر کې دي هغه کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسولیت تر سره کړي
ورسي اقدامات تر دې ورسي اقدامات سید ډاکټر سید د زکو د انجونو د زکو د ملي کمپاین
یو ستونزه چې د موږ په تاسو ولیزو مبارزو کې موجوده ده په ولسی مبارزه اغه لازم همغږی لا تر اوسه پر نشته بلابل کمپاینونه روان دي بلابل مدني مبارزه روان دي په بلابل نومونه باندې او د ټول هدف هم یو ده زموږ یو اساسي هڅه بده وي چې څنګه وکول شو چې دغه خلوزل ترمنځ همغږی رامسته کو عملا اوس په موږ هم دې باندې کار شروع کړی ده او موږ وړو چې تبي خبره ده چې کله دغه خلیزل سره همغږی شي نو تاثیرات به زیات وي امید ده چې موږ وکول شو لدې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پر موجود وو دی هغه تاثیرات سوچند زیات کو هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه البته موږ په ټول افشنونو باندې کار کوو افشنونو په دې معنی سره چې موږ واړو د چارواک سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو موږ په خو هم په دغه برخه کې ځینې پلاوی لګلې دي چارواک سره ملګری دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو موږ به د نړیوالو سره خبرې کوو موږ به ولس په انسجام کې به کوشش کوو نو همدا غلار چاري دي چې موږ باید آینده کم دوام ورکړو
دنجونو د زاکرو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړی ډاکټر خوشحال روحي و چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې باید یادونه وکم چې د طالبانو د حکومت ل راتګ ورسته پر افغان انجونو او خزو بیلابل بندیزونه لګیدلې دي د پام وړ بندیز چې د نړیوالو بنسټونو خبرګوننې پرولې هغه تر شپږم ټولګي پورته دنجونو پر خوانځي او د غراس پر پانتونو باندې بندیزونه دي چې دغه بندیزونه په کور دننه او د غراس په سیمه او نړۍ کې غندل شوی او په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې دا بندیزونه لری کړي خو دا ښکاري چې لا هم د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه پریکنده اراده نه لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ازادي ملمه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو دا ازادي ملمه پروگرام ته مو خره خلاص توایه. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملمه دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولای شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بیلابیلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړې چرته شوی او نمړنۍ زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات، آباد اوسئ. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرې شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ وخت کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل ته لوړ شوی یم. ما خپل تمې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی. د ست څنګه زه په تاسو کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شاو خبره شته دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې موږ له دولسمه فارغېدلو نو په جمهوریت دوره کې د وطن سره د مینې ډیر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوي چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیر شوی و چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاري تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبادلې شروع او بل اخر د دولتي بورسونو لپاره هندستان ته ولاړم.
په د خوندې پاره ته په خوندې کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخر د مغې د زده کړې نه ځکه عموما زندسي شاګردان وي چې هغه پر ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مزایمونی کې تکړه وي، هغه خسته کې ځینی داسې وي چې د تشریحي مزامین لکه تاریخ او جغرافیه د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ور نه جوړیږي یا ژورنالستان ور نه جوړیږي. ژبه سره ځینی کسان شوق لري چې هغه زیات ادبیات وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالب پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب چې ودا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع په ګرځ د متعلمي دوره کې زکول سختي ورسه سړی به په فائدہ پوهیدل چې څومره یو قوی علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او تر څنګه د سازان او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې او چې باید موږ د تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانت واخلو چې کله لولو. نو ټول فریډونو کې وزه په عبدالوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ومه حمایت دیږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به سازان ډیر جالب باسونه کول هغه نه بم پنده غسته. خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغیر سره بل اخر د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو پټول کې ما ټول مزامین خو خیدل یو نیم مداسي و چې تاریخ کې بلک دغه خون به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سید دا کیسه وکړلې ټول جگ نه ډکی دي یو ځکه دا چې چانه دی ویلی چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي خپل شه جوړ ته بس دا وهللی او وجللی نو ما ټول کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغهونه خو خوند راسته د مکتب ته ورته
یا دموکرات شوال نمره وی یعنی یس نه کم شوی نه یسته یا مشروط سویم نه یسته
نه مشروطی او ناکامی خو ډیر لری و بیخی په ژوند کې معنی د تجربه
په صرف کې دی چاته بیا نقل ورکو شوال نمره وی کنه ولی چې ګوشنګی دی کاواله چې ما نه مخکې نشین ورکسان
دا مسله جالب و ما فطرت داس یو چې نقل منه کو او نه وخت چاته نقل ور کوم ځکه زبا یو قسم ریدل ما او چې زه یو شنه مال ورته نه دا بد وړ چې دا یو چا مخ کې کم راشم او استاد مخ کې خجالت شم یادا سي کم راشم نو دا نقل شو ما ته دا څو لوی جرم ښکاری د پاغه وخت حالا چې اوس په یوه ما ډیر راځي شو دا کار نو نه نه تر ورکو نه به وخته
درس سکیجول پاره درته وایست د ورځې دی په مکتب کې 2 ساعته درس وایلی 2 ساعته د مستیک ولا کار دی کو نه دی کو ځکه کله کنده خو مونږ په افغانستان کې د کور نفقه میو څور تر غاړې وی زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړې وی تاسو څه کول کی आवाज درس ته مو خوسته وکنه کار مو مرسته کو
په دې حساب زړیر خوشبخت هم یو خو منګ کورنۍ سختار دا سی او چې کارو غټوټ را باندې نو او دویم په زچوما لکه دویم اولاد ما د کور نو د کور نه کارونه نم بیغمو ما فقط مکتب درس کورسونه ورزش د غدری کولنه درې کارونه به چې زب په کې ډیر زیات مشروف هم
یعنی هی پاورج ډول باندې ورز به مو ساته درس ولې درې څلور پنځه
ایما روټین دا سی او چې منګیتا چې افغانستان کې 8 بجې مکتب شروع شه 12 نیمه بجې په تر کور ته راو رسیدو یو ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا دلمانځنه په سیټر 2 بجې 2 نیم 3 بجې به موږ کم کور شروع کړه هغه به مټن ک او هغه نه بعد 15 بجې شپږ بجې ته افغانستان کې به دا سی ماجیګرې باندې وخت او چې کلب ته ورځ ته به ولاړو او لما سپتال مازنه بعد بیا یو کتاب نوم رواغس او درسونه به وای چې درسو هم دغلته سره ودوش ودو به شسترګ هم پټې شو نو داسې دغه نو چې باید کالکولیټیو یو څو ساته درس وایم یا باید داسې وشي دغه مسائل بیا ساتونه هم شو بیا په امتحان کې ډیر زیات تعقیب او 15 ورځې به امتحان ته پاتې شو نو کلب هم پاتې او کورس هم پاتې او بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پاسې جره کداره ته وای سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه ځکه چې په خپل وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونز منو څنګه دې ترلاسه کړو
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوې فارغ شو بیا د ننګرهار د معرفت ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردانو لخوا څخه اخیستل کېده تقریبا 15 نمره پوری چې سوګول او د نمرو مجموعه چې ول درې کلنو په حساب باندې نو د ټول ولایت په ساته امتحان واغسته البته د خاري لیسو او په لیسه کې د کامیاب شو وخت بیاغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغه لخوا ډیسټرب شو خراب شو او فائدہ پکې دا وکړه چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف یوادونو بورسونه دي او بیا محلیزل شروع کړل بل اخر زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې غوښتل کېده د انګلیسي ژبې او پاره کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دا موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه کله چې موږ دغه ټکنالوژي نوم هم یادو زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي تاسو په باور باندې د انګلیسي ژبه زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې
bale زما په باور د انګلیسي په هیدل چې دا ټکنالوژي 50% آسانه کوي 50% ریاضیات پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري ځکه زه دې شاهد یم چې مونږ کله هند ته ولاړلو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي او مونږ دلته په خپل هواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شزنه ویلو دا غم کافی نه و چې مونږ عزت وکړو. اولم بیا انګلیسی فوکس کوو، بیا به پر ریاضیاتوم فوکس کوو. نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. کتا سی نړۍ کې ووم ګوري عربي هیوادونه اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملی کولو لپاره انګلیسی د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او تاسو کامیاب هیوادونه هم که وګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې دی، نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسی ده او دا ډېر رول لري په دې کې.
هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هیواد سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې مونږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله مونږ ډېر زیات مضامین وایو، هغه تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کول. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له مونږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان الکان بچول له 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول، هغه افغانان ول. موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې، زوما نور ملګري ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق کې سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لوجه او زمنګ سیستم د پراخ فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډیر آسان او په سپیسیفیک ټاپکونو باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خلک، خو موږ لپاره نوې پدې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لګوري تکړه ول. دا غو نظام به خي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم بریټش امپایر نه کوم هیوادونه امپرس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ نه سیستم به خي متفاوت دی.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس دي، لکه امازون، شاپیفای یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لکه اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوښي، فقط په دې پوښي چې هغه د پرستامول زما د طبي لپاره تداوی ده. نو دغه چې په ټکنالوژي کې موږ مختلف برخې لرو چې کېدل شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنگلاديشیان له فریلانسینګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مثلا ډیر زیات بزنس جوړي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا دا ډیټا بیس جوړي، یو چا دا ویب سټ جوړي. په دې برخه کې یو بدبختی بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنٹ کول لږ سخت دی. د زمنګ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دا عموما داسې دی چې څوک په ډیر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو پنړیوال مارکیټ کې ځان ته خې پیسې جوړ کړي. بیا دا غملګری کولای شي چې خپلوانو نه چې په خارج اوسي هغه نه استفاده وکړي، دا هو آی ڈی کارت او بانک اکاؤنٹ او ادرسونه استفاده کوي، خپل تخنیکی علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کوي. خو هغه نمخ کې دغه زکړه مهمه ده، کم چې متاسفانه اوسنی شرایط کې ډیر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
هم دغه په کومه موس کول چې کچره د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو د کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل چې یو کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې
په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژۍ نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي. یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي، د ټکنالوژۍ انجینر وي. اوس په افغانستان کې کمی ورته ډیر اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ ته د غیر مسلکي کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکي کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغسې کارونه به کېږي. تاسو مودا مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړله او سوشل میډیا کې خوره کړله. همداسې زه د لسهاو وسلهاو واقع او شاهد ما چې هواد کې د هوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیات یو کیس پکله، دې په ځای شاهد تخنیکی حل وړاندې کوي هغه نشي باندې کوي وای چې تحول دې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدل شي سړی غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړو او خپل ژوند ته روان.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان د نه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کو دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکن لدا استفاده وکي. واقعا زده در کولای شم چې ځوانانو ته بل ډیر مسائل جوړیږي، خو ژوند مبارزې نوم ده. تر څو چې تاسو قوي ټالنت شونه کې نړیوال مارکیټ سخت کار ده، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شنو ډیر قدر به موجود وي. موږ خصه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وای موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ کچری یو څو غواړي ځان نه باسي، تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي، د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی. هغو لپاره او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې به خیر روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ټانچه د نظام چې دا دغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپیست دي، ډیټا انټری والی، نت ورک کوچنی انجینرانی چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي، دا هم راحت کې بالکل کېدل شي، خو هغه ډیر د ملت د سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونټیانه چې په ټلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخی سره متضاد دی د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغی کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي خو به ته د جذب کولو کپاسټی ډیر کم ده نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافي د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي نو بیا به کېدل شي چې یو خلی ترلاسه کړي
د ټکنالوژي په اړه مو ډیر پوښتل تاسو مسافرۍ کړي د شپې مزده ده
بالکل زه د 2014 نه مسافر یم د لسانس لپاره اول دفعه مسافر شوم تر 19 او بیا بدبختی بولی خوشبختی بولی نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم زه کابل کې مسافر وم کورنۍ په جلال آباد کې او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی
شیخ په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس په خواله شم یا ونه وای چې ګورمیان په خواله شم هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي مثلا بریانی په خواله شي روش په خواله شي
او اوریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځانه زنه کوم عموما ما سره چې ملګری دا اگې او دا دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
دا واړه واړه شپځې کوم هغه نه کوم چې روشي کړای چوپانی دا شي نه جوړا خو
په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې د سیوخه خاطره ځکه دا په ټکنالوژي کې څو کار کوي کله کله تیروتنې لسړی کېږي داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بیرته یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي ډېر ورته سړی خوشحاله کېږي یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهنه نه وځي یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغه ژبه انګلیسي نه یې اوله دویمه درېمه ژبه انګلیسی نه دا یو سخکاری مونږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې مونږ دا په شوارو چې مونږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو اسانه کوو به او هر چا دا به اکسسیبل کوو نو په دې پروسه کې به مونږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې مونږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنا ژبه پرووایډ کې نو بیا بل اخر له ډیرو سختونه وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیمپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرینټر باندې مراشي یعنی هغه ایکو سیستم مونږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو نو دا مونږ یو خوشحالي او جمع یو شي چې زه پاتې ومه هغه دا چې مونږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل ما کتابونه اوس ماتیا نوې پیسې د پوره شوې دي او دا د پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي لوجه هغه کار زمونږ دغه سنګړې پاتې ده او اوس هم کله کله فکر کوم چې دې سره به څه کوم
د دومره سختیار سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټول کې ځوانانو ته څه ویل غواړي پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده او په دې برخه کې کچېر دوی و غواړي کار وکړي د کار زمينه ورته څومره ده وایي د څنګه ده
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زور تر متاسف ما په سخت شرایطو کې دي دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پام لرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پونتونو ډیره او سازان وتل د پونزي او تعداد د ټکنالوژي ډیر راخکته شو د ماسیلونو په پونزي وکي او همدارنګ په مقابل کې بیا یو بل طبقه ته ماستریان او ډاکټرګان ورکول کېدل نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټینګ حالت کې او تبیا هم د ټکنالوژي لمن نه سي نو کوشش پکار ده خپل هغه خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون ووسیږي تاسو ته کم از کم د یو بانکي اкаўنٹ هغه جوړ کړی شي شته د لارې چارې چې بانکي اкаўنٹونه جوړ شي خپل ادرس تاسو پنا دغه کې دغه اوس ادرسونه استفاده کوي او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم کډیر پروفیشنلی چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي کوم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هندیانو ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شئ نو دا ډیر ښه کار وشي یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ ذره لاوګي سپک شوی
ډیره زیاته مننه کور دی ودان چنده وسی
هله کوم ډیره مننه
نپو ہے جم چدا گل کا گل دستت پتارو د محبت سر بست آب یاری ما دزڑے دل شکست جکے ڈکے خندا خلد پست دے
مستانی خدا
ننج خواڑ میاری پتا وی سو پر لمان لے دے جسڑ وش نی پر تا پنج پیر سو گران چیر تلی وی ننج خواڑ میاری پتا وی سو پر لمان لے دے جسڑ وش نی پر تا پنج خبر یہ ہمیشہ ما پار سو پر نمان دے دے نظر خوش میں پرتا بند پھر سو بند چیر چلی گئے پر نمان دے دے
چیر چلی گے
پر نہ معلوم ہے جان
چیر چلی گے
ما پتا پسیشه ولادی می بشه